روسیې، امریکا او چین استازي نن په مسکو کې د افغانستان په اړه غونډه کوي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د رای ورکولو په پاڼه کې د جمهور ریاست د کاندیدانو ځای مشخص کړ. دوستانو، ستلی مو شي د مازیګر په دې نیم ساعته خبري مجله کې مو زه اجملان د هرکلی کوم. دا د ازادۍ راډیو ده. پر یادو مسلو سربیره په دې نیم ساعته خبري مجله کې نور رپورټونه هم لرو، خو پیل له خبرونو کوو. صالح محمد صالح سټوډیو کې دی، د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروړي.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي وسلوالو طالبانو ته د سولې بلنه ورکړه. د روسیې ولسمشر وایي مخکې تر دې چې شمالي کوریا خپل اټومي پروګرام ختم کړي، دغه هیواد په امنیتي برخه کې نړیوالو تضمینونو ته اړتیا لري. د امریکا پخوانی مرستیال ولسمشر جو بایدن ویلي دي چې د 2000 میلادي کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې ځان کاندیدوي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي وسلوالو طالبانو ته بلنه ورکړې چې له نورو افغانانو سره یو ځای سي او دا کال د سولې کال کړي. زلمی خلیلزاد نن په ټویټر کې لیکلي، افغانان له تاوتریخوالي ستړي سوي او نور د جنگ بندېدل غواړي. شغلی خلیلزاد لیکلي، طالبان وایي چې اوربند یې په اجنډا کې نسته، خو زموږ په اجنډا کې سوله ده. د لیکلي افغانانو کافي تاوتریخوالي لیدلې او د جنگ خاتمه غواړي. زلمی خلیلزاد دا څرګندونې وروسته لاغي وکړې چې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یونما پرون په خپل راپور کې دولت پلوي ځواکونه په وروستیو درې میاشتو کې د زیاتو ملکیانو د مرګ ژوبلې عاملان بللې دي. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي په هلمند ولایت کې د وسلوالو طالبانو 1200 کیلوګرامه مخدره مواد نیول سوي. دغه ریاست نن په خپل اعلامیه کې ویلي چې ځانګړو قطعاتو یې په مرجی ولسوالۍ کې د انارګل په نوم د طالبانو د یوه قومندان پر مرکز عملیات کړي. ویل سوي په دغو عملیاتو کې 15 اراده وسایط، وسلې او مهمات هم نیول سوي. د ملي امنیت په اعلامیه کې ویل سوي چې لاسته راغلي مواد د تخنیکي ډلې لخوا په ساحه کې سوځول سوي دي. وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. د کابل امنیت قومندانۍ وایي د کابل په یو خصوصي پانتون کې د چاودنې په نتیجه کې 15 کسان ټپیان سوي. د امنیت قومندانۍ ویان بصیر مجاهد ازادي رادیو ته ویل چې دغه چاودنه نن سهار په جهان خصوصي پانتون کې وسوه. مجاهد ویلي چې حمله کوونکي غوښتل منفجره مواد د پانتون په تشناب کې ځای پر ځای کړي چې خپله پرده وچاودېدل. د دولت کوم مخالف ډلې په دې اړه تبصره نه ده کړې. پاکستانی چارواکي وایي په بلوچستان ایالت کې د ګزان یا پولیو ضد واکسین یو کارکونکي په ډزو وژل شوی ده. پولیس وایي دو موټر سایکل سپرو کسانو په چمن کې د پولیو کمپاین پر ټیم حمله وکړه. پولیس ویلي چې وژل شوی شتنه کارکونکي 15 کلن و او نسرین نومیدله. چارواکي وایي چې د پولیو ضد کمپاین بل کارکونکي رشیده په پیښه کې سخت ټپي شوی ده. د پیښه په داسې حال کې چې په پاکستان کې ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین ورکولو کمپاین تیر سیشن به پیل شو. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي مخکې تر دې چې شمالي کوریا خپل اټومي پروګرام ختم کړي، دغه هیواد نړیوالو امنیتي ضمانتونو ته اړتیا لري. ولسمشر پوتین دا خبره په روسیې کې د شمالي کوریا له رهبر کیم جونګ اون سره تر لومړی مخامخ کتنې وروسته وکړه. پوتین زیاته کړه، اړتیا ده دا ډول ضمانتونه په هغه چوکاټ کې چې څو هیوادونه پکې شامل وي پیشنهاد سي. ولسمشر پوتین نن د روسیې په لرې ختیځ شهر ولادیوستو کې له کیم جونګ اون سره د غونډې په پای کې دا څرګندونه وکړه.
دا ټیم شخړو د خطر د کمیدو په اړه به وایم چې دا مو په څرګنده له امریکا سره ګډ لومړی ټوپ دی. ګمان مې دا دی چې د شمالي کوریا رهبر هم عین نظر لري. یوازنی شي ته چې دوی اړتیا لري د دوی د خپل امن ضمانتونه دي او بس. په کار ده په دې اړه په ګډه غور وکړو.
د شمالي کوریا رهبر کیم جونګ اون ویل دا سرمشریزه د نظریاتو د تبادلې لپاره ډیره مهمه وه. دا کتنه په داسې حال کې وسوه چې د امریکا او شمالي کوریا ترمنځ له اټومي وسلو د کوریا ټاپووازمې د تصفیه پر سر خبرې دوی میاشتې مخکې ناکامه سوې. د امریکا متحده ایالاتونو د ولسمشر پخوانی مرستیال جو بایدن د 2020 میلادي کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د کاندیداتوري اعلان وکړ. 76 کلن بایدن ته د ډیموکرات ګوند د مخکښ کاندید په سترګه کتل کیږي. جو بایدن نن په ټویټر کې د متن ترڅنګ په یو ویډیو پیغام کې ویلي چې په داسې حال کې چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ هڅه کوي د امریکا د ملت ماهیت کاملا بدل کړي، دی بې تفاوته نسي پاتې کېدی.
د دې ملت اساسي ارزښتونه په نړۍ کې زموږ دریز، زموږ ډیموکراسي او هر څه چې سبب شوی امریکا شي په خطر کې دي. ځکه نو زه د امریکا د ولسمشرۍ لپاره خپله کاندیداتوري اعلانوم.
جو بایدن چې اته کله د مخکنی ولسمشر باراک اوباما مرستیال و د خپلې کاندیداتورۍ تر رسمي اعلان مخکې د ډیموکرات ګوند په اړه په زیاتو نظر پوښتنو کې مخکښ ګڼل سوی دی او د نړۍ د لسګونو هیوادونو رهبران چین ته په رسېدو دي چې د کمربند او لارې د پروژې په غونډه کې برخه واخلي. په پام کې ده په پلازمینه پیکینګ کې دغه غونډه نن پیل او تر شنبې پورې دوام وکړي. د کمربند او لارې په نوم د چین د دې پروژې هدف چې ارزښت یې $1 ټریلیون ته رسېږي د ریل لارو، سړکونو، بندرونو او د انرژي د زیربناوو ایجادول دي. دغه پروژه به چین له اروپا، افریقا او د آسیا له نورو برخو سره وتړي. د امریکا متحده ایالاتونو او د اروپایي ټولنې ګڼو غړو هیوادونو د چین پر دغې پروژې او د سیمه ییزو زیربناوو د پور لپاره د چین پر هڅو انتقاد کړی دی. دوی خبرداری ورکړی چې دغو هڅو ځینې پرمختیایي هیوادونه د هغو پورونو له کبله ناراحته کړي چې د بیرته ادا کولو توانی نه لري.
دوستان زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. خبرونه سالم محمد صالح در واورول. وړاندې په خبرونه کې د ریپورټونو موضوعات لرو. مسکو نن د افغانستان د سولې په اړه د امریکا، روسیې او چین د درې اړخیزي غونډې کوربه دی. په دې اړه په ریپورټ سربیره په مسکو کې د افغانانو د کاري مرکز له رئیس غلام محمد جلال سره مرکه هم لرو. دا به هم واورئ چې د کندهار د ولسغږ سیاسي حرکت غړي له نړیوالې ټولنې څخه د سولې د پروسې په وړاندې د شته خنډونو د لرې کولو غوښتنه کوي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د رای ورکولو په پاڼه کې د جمهور ریاست د کاندیدانو ځای مشخص کړ. په دې اړه ریپورت لرو. د ملاریا د مبارزې نړیواله ورځ ده. په افغانستان کې د ملاریا د ناروغۍ د ستونزې او همدارنګه په دې برخه کې د شبو کارونو په اړه په دې پروګرام کې ومرکه لرو. له موږ سره اوسئ. مسکو نن د افغانستان د سولې په اړه د امریکا، روسیې او چین د درې اړخیزي غونډې کوربه دی. دا غونډه د واشنگتن د غونډې دوام دی چې پکې به د افغانستان د سولې او د درې واړو هیوادونو ترمنځ په همغږۍ بحثونه وشي. د افغانستان د سولې عالي شورا دا غونډه د افغانستان د سولې لپاره مهمه بولي. تفصیل له اکرام الله اکرام ناورو.
په داسې حال کې چې نن مسکو د افغانستان د سولې په اړه د امریکا، روسیې او چین د درې اړخیزي غونډې کوربه دی، د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین رباني د غناسته د افغان سولې په برخه کې د سیمه ییز اجماع د پیاوړي کېدو لپاره مهمه بولي. ښاغلي رباني نن ملت ته د حکومت د حساب ورکولو په ناسته کې ویل چې افغان حکومت د دې ناستې هرکلی کوي او باور لري چې مثبتې پایلې به ولري. په همدې حال کې د افغانستان د سولې عالي شورا هم د افغان سولې په اړه د نړۍ د سترو قدرتونو همغږي مهمه بولي. د دې شورا مرستیال ویان اسدالله ظاهري نن ازادي راډیو ته وویل چې روسیا او چین د سیمهیز نفوذ نه په ګټې اخیستنې کولی شي چې د افغان سولې له پروسې سره مرسته وکړي.
انتظار ما
د وایز مکتمه داده چې د زلمی خلیلزاد په ګډون د دغه هیوادونو چارواکي په دغه ډول غونډو کې هڅه وکړي چې تر څو پیوړی ګامونه واخیستل شي. د دې هیوادونو مرسته او همکاري د سولې پروسې په چټکتیا او د بین الافغاني مذاکراتو د پایل موضوع په جدي ډول مطرح شي. د افغانستان د سولې په اړه د روسیې، چین او امریکا ترمنځ لومړی ناسته نږدې یو میاشت وړاندې په واشنگتن کې جوړه شوې وه. په هغه ناسته کې د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او د روسیې، چین او اروپایي اتحادیې ځانګړو استازو د افغان سولې پروسې په اړه معلومات وړاندې کړل. په کابل کې د روسیې سفارت رسنیو ته په یو واستولې خبر پاڼه کې ویلي دي چې د مسکو ناسته د دریو هیوادونو د ځانګړو استازو په سطحه جوړیږي. تیر ورځ د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف په نړیواله تم امنیتي کانفرنس کې ول چې د مسکو درې اړخیزه ناسته د افغانستان او د سیمې د امنیت لپاره ډیره مهمه ده. تازه د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد وسلوالو طالبانو ته بلنه ورکړې چې له نورو افغانانو سره یو ځای شي او دا کال د سولې کال کړي. خلیلزاد نن د پنجشنبې په ورځ په ټویټر کې لیکلي افغانان له تاوتریخوالي ستړي شوي او نور د جنگ بندېدل غواړي. په همدې حال کې د افغانستان د ولسي جرګې د شپاړسمې تقنیني دورې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون مرستیال محمد داود کلکاني نن ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان د سولې پروسې په اړه د چین، روسیې او امریکا ترمنځ همغږي یو حتمی امر دی.
دی وای زه
باور لرم چې له دې لارې روسیا، امریکا او چین کولای شي پر پاکستان چې پر طالبانو نفوذ لري او همداشان ایران چې په روسیو کې له طالبانو سره اړیکې نږدې شوي فشار راوړي تر څو په افغانستان کې خپله لاسوهنه کمه کړي او د افغانستان د سولې په پروسه کې صادقانه مرسته وکړي. دا په داسې حال کې ده چې ټاکل شوی دا په نږدې راتلونکي کې په قطر کې د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او طالب استازو ترمنځ شپږم پړاو خبرې پیل شي. د دې پړاو خبرو دقیقه نیټه لا نه ده پټه شوې، خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي چې ښاغلی خلیلزاد برتانیا، روسیې، افغانستان، پاکستان، هند او قطر ته خپل سفر پیل کړی دی. کرام الله اکرام، ازادي راډیو کابل.
و موردل چې د روسیې، امریکا او چین استازي نن په مسکو کې د افغانستان په اړه غونډه کوي. د دې غونډې په اړه احمد شیبر په مسکو کې د افغانانو د کاري مرکز له رئیس غلام محمد جلال سره کېدل. د مرکې په پیل کې ښاغلی جلال وایي چې روسیې دې غونډې ته دوی طرحې لري.
لومړی دا چې د امریکا خواته روسیا معلومات ورکړي، یا ورڅخه غوښتنه وکړي چې د افغانستان په قضیه کې، یا د افغانستان د افغانستان کې د سولې په خاطر باندې باید ایالات متحده خوازنه، بلکې د سیمې او د نړۍ هیوادونو ته برخه ورکړل شي. دا خبره چې تاسو ته مهمه خبره شوه دا دي، او په هغه وخت باندې چې موږ فکر کوو چې موږ په هغه باندې چې د افغانستان کې د ملي روغې جوړې د مثالې ملي اجتماعي پروګرام اعلان شي.
جلال صاحب، تاسو دې ته هم اشاره وکړه چې روسان به دا غوښتنه وکړي له ښاغلي خلیلزاده چې د سیمې په ساتۍ وي اجماع رامنځته شي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف ژور اندېښنه ښکاره کړې ده چې امریکایان یوازې له طالبانو سره خبرې کوي او د سیمې هیوادونو ته او حتی د افغانستان حکومت یې اړخته کړی دی. دغه اندېښنه که چېرته موجوده وي، تر څه حدې روسان حل کولی شي؟
روسان فکر کوم چې روسان په نړۍ باندې نه غواړي دا مسله حل کړي، چې خپل حال یې ځلې د امریکا، چین چې لوی قدرتونه دي او د سیمې له منطقې سره یو ځای دي. ځکه روسان په دې باندې پوهېږي چې خلیلزاد یوازې امریکا ونشي کولی، یا یې نه غوښتل، یا یې ونشي کولی چې پیسله باندې دغې پای ته کېږي. ښه به دا وي، ښه به دا وي چې یوه طرحه باندې کار وشي، ځکه هغه طرحه چې د مسکو په فارمات کې وسوه، یو هغه طرحه چې باید په دوحه کې سوې وای، هغه هم له خندونو سره مخامخ شو. تاسو ولیدل چې د افغانستان حکومت دریځ یو شان ده او د تحریک طالبانو دریځ بل شان ده. په دغه حالات کې زه فکر کوم داسې فکر کېږي چې روسیه به دغه درې وړ هیوادونو ته په دغه نامې ناسته کې ونه طرحه وړاندې کړي.
بله جلال صاحب، په روسي چاپي رسنیو کې، په اخبارونو کې، په ورځپاڼو کې، په دغو کې دغه درې اړخیزې غونډې ته اشاره شوې ده نن او کنه؟
بله بله، په پروګرام کې نن هم سره، بلکې ډېر هېدوار دي چې دغه سیزا خبرې وکولې چې یو نتیجه ورکړي، ځکه دوی پرې باندې باور لري تر څو چې د افغانستان په شاوخوا هېوادونه او ګاونډي هېوادونه هېوادونه له لویو قدرتونو سره یو ځای یو اجماع رامنځته نه کړي د سولې په خاطر باندې په افغانستان کې د سولې راوستل یو څه ګران دي. ځکه څنګه په افغانستان کې داخلي اغلدي ارزښت لري، ولې د دوی عملي منظمه موږ تاسو وینئ چې له بیرون څخه حرکت رهبري کیږي، نو په دغه اساس باندې بیرونی اړخ چې هغه منطقي وزنه، هغه ګاونډیان او هغه لوی قدرتونه دي، زه فکر کوم چې ډېر لوی هغه ولري تاثیر ولري.
په مسکو کې د نننۍ درې اړخیزې غونډې او د افغانستان په سوله کې د روسیې د رول په اړه مو په مسکو کې د افغانانو د کاري مرکز له رئیس غلام محمد جلال سره مرکه واورېده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واورې.
د کندهار ولسغک سیاسي حرکت غړي له نړیوالې ټولنې څخه د سولې په وړاندې د شته خندونو د لری کولو غوښتنه کوي. دوی نن د کندهار په یو خصوصي سالون کې د هیواد په بیلابیلو سیمو له مشرانو سره د یوې غونډې پر مهال دغه څرګندونې وکړې، او له افغان دولت نه یې وغوښتل چې د افغانستان د سولې د بهیر کې دي د قومي جرګو رول ته هم پام وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د تېرې چهارشنبې په ورځ د کندهار سلګونو اوسېدونکو او قومي مشرانو د حکومت مشرۍ د سولې د روانو مذاکراتو په ملاتړ غونډه وکړه، او د ګډونوالو لخوا په کې ټینګار وشو چې اوسنی نظام د خلکو پر قربانیو او ډېر لګښت رامنځته شوی او موقت یا سرپرست حکومت یې بدیل نه شي کېدی. صادق رښتینی له کندهاره تفصیل لري.
د کندهار ولس ژغ سیاسي حرکت غړو د پنجشنبې په ورځ په کندهار کې د یوې پراخې غونډې پر مهال له طالبانو سره د سولې پروسې په بهیر کې د افغان دولت پر پس دریز نیوکه وکړه. د دغه سیاسي خوځښ غړو سید جان خاکریزوال، عطا جان حق بیان، او محمد جان صافی د نورو پاستاز تو بویل لسیز جګړو او افغان وژنې وروسته اوس سوله د ټولو افغانانو غوښتنه ده. دوی د نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د افغان سولې په وړاندې د شته خنډونو په له منځه وړلو کې له افغانانو سره مرسته وکړي. که څه هم افغان دولت د سولې د مشورتي لوی جرګې د جوړېدو په ګډون له طالبانو سره په سیاسي ناستو کې د خپلو استازو پر حضور ټینګار کوي، خو د افغان دولت د قومونو او قبایلو چارو وزیر ګل آغا شیرزی د دولت د سولې پر تګلارې په نیوکې سره وایي چې د سولې شورا د رهبرۍ غړو لپاره دولت داسې کسان ګمارلي چې په تیر کې د جګړې لوری پاته سوی او طالبان ورسره په اسانه خبرو ته نه حاضرېږي. شیرزی له ولسمشر غني وغوښتل چې د سولې پروسې د بریا لپاره د قومي جرګو له هغې څخه ګټه پورته کړي.
انسانان سره مرکړه نظر جزاد قرآن دغه وخت مرسوله دغونه مجاهدین شهیدان شوله نو مدی مدیعلی سوله نهسي کولی ځکه چې استاد رباني صاحب مقابل و د طالبانو نو دا به تل سوله راځي نو دا هغه اول اشتباه وه چې بیا په خپله هغه طالبان هم استاد رباني صاحب شهید شي د سولې لپاره سم قدم نه دي اخیستل سوی عزیزانو چې سوله راشي سوله به قومونه کوي افغانستان یو قومي قبایلي سوله نه ده.
دا په داسې حال کې ده چې د تېرې چهارشنبې په ورځ د کندهار سلګونو اوسېدونکو او قومي مشرانو د حکومت په مشرۍ د سولې د روانو مذاکراتو په ملاتړ غونډه وکړه او د ګډونوالو لخوا پکښې ټینګار وسو چې اوسنی نظام د خلکو په قربانیو او ډېر لګښت رامنځته سوی موقت یا سرپرست حکومت یې بدیل نسي کېدلی.
بلخوا د افغانستان د ښځو د شبکې ګڼو فعالانو پر حکومت او طالبانو دواړو غږ کړی چې د جنګي عملیاتو پر ځای دې اوربند وکړي. دوی د پنجشنبې په ورځ په کابل کې ویل د جنګ په دواړو لورو کې چې هر څوک وژل شوي ښځې پرې کړېدلې دي. تفصیل د خان محمد سین په ریپورټ کې چې د ښځو په غږ پیلېږي.
دغه مېرمنې باور لري چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکراتو د بری لپاره تر ټولو غوره لار اوربند ده. د افغانستان د ښځو د بیلابیلو ټولنو په سلګونو فعالانو د پنجشنبې په ورځ په کابل کې په یوې غونډه کې وویل افغان مېرمنې نور په جنګونو کې د خپلو اولادونو قربانۍ نشي زغملی، ځکه په روانه جګړه کې ډېر رنځ ښځو ته رسېدلی ده.
ما یک سوال سر طالبا دارم که آیا مادر شما زن نبود؟ آیا اینقدر مادرایی که متضرر جنگ شدین بخصوص شخصا خودم، آیا شما خانم ندارین؟ آیا مادر ندارین؟ آیا دختر ندارین؟ طالبای نهایت عزیز تو وطندار مستی آواز یک مادر رو بشنو.
د افغانستان د بشری حقونو د خپلواک کمیسیون رئیس سیما سمر هم په دغه غونډه کې برخه لرله. ویل د جنگ په دواړو لورو کې په څلورو لسیزو کې د افغانانو وینه تویه شوې او نه غواړي چې پنځمه لسیزه هم په جنگ پیل شي.
چې یک سال جنگ ما کشته میشیم و کشته میشوند د هی جریان
په یو سال وخت کاله جنگ کې وژل کیږو او وژل کیږي. په دغه جنگ کې ډیره قربانی د افغانستان ښځو ورکړې ده. مونږ د افغان مېرمنو په توګه ډیر ژر او پرته له قید و شرطه اوربند غواړو. د جنگ دوام وژنې زیاتوي او انتقام غوښتنه زیاتوي.
انتقام جوړه
بشتر میسازه. د جنگ د قربانیانو د کورنۍ غړو پر حکومت او طالبانو غږ وکړ چې د خالد او الفتح په نامه عملیات دی ودروي او د سولې هڅې دی وکړي. دا په داسې حال کې ده چې ټاکل شوی په نږدې راتلونکي کې په قطر کې د افغان سولې په برخه کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي او طالب پلاوي ترمنځ د خبرو شپږم پړاو پیل شي. له دې وړاندې ټاکل شوی و چې د قطر په مرکز دوحه کې د افغان سیاسینو حکومتي استازو او طالبانو ترمنځ بین الافغاني ناسته وشي، خو د بیلابیلو دلایلو له امله وځنډېده چې د افغان میرمنو د غونډې په اعلامیې کې په بیا پیلېدو ټینګار وشو. دغه اعلامیه د ویدا په نامه یوې میرمنې ولوسته:
ما از دولت افغانستان و گروه طالبان تقاضا می نماییم که به مذاکرات و گفتگو
دیو بل مونږ له حکومت او د طالبانو لړل غواړو چې د سولې مذاکرات ته ادامه ورکړو او په هیواد کې تلپاتې سولې ته زمينه برابر کړو. مونږ د سولې داسې پروسه غواړو چې ټول افغانان پکې ګډون وکړي. د افغانستان د سولې د عالي شورا د دارالانشا رئیس عمر داودزی تېره اونۍ وبل هڅې روانې دي چې په قطر کې له طالبانو سره د ځنډېدلو مذاکراتو بیا پیلېدو ته زمینې برابرې شي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد هم ویلي چې د دغو مذاکراتو بیا پیلېدو ته هیله مند دی. خان محمد سین، ازادي راډیو، کابل.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت له پاکستان نه غواړي چې د افغانستان د سولې په برخه کې د رښتینی همکاري وکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی نن د دې وزارت د کلنی رپورټ د وړاندې کولو پر مهال وویل پاکستان کولی شي د افغانستان په سوله کې مثبت رول ولري. په عین حال کې د چارو پوهان وایي پاکستان له افغانستان سره په خپلو ژمنو کې رښتینی نه دی. تفصیل د خان محمد سین په رپورټ کې.
په مسکو کې د امریکا، چین او روسیې د درې اړخیزې ناستې د جوړېدو په درشل کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت له پاکستانه غواړي چې د افغانستان د سولې له پروسې سره د عملی همکاري وکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی د پنځشنبې په ورځ د دغه وزارت د کلنی راپور د وړاندې کولو پر مهال د افغانستان په سوله او ثبات کې د پاکستان رول مهم وباله.
ما از کشور همسایه همکاری صادقانه
د بوبل مونږ له ګاونډي هیواد نه د سولې په پروسه کې رښتینې همکاري غواړو. پاکستان کولی شي په دې برخه کې مثبت رول ولوبوي او مرسته وکړي چې افغانستان ته سوله او امنیت راشي
په خاطر آوردن ثبات او امنیت په افغانستان.
د بوبل په کومو مواردو چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د عمل په پروګرام کې په توافق شوه پاکستان باید په جدي توګه عملي کړي. دا لومړی ځل نه دی چې افغان حکومت له پاکستان نه د افغانستان د سولې په برخه کې رښتینې مرسته غواړي، بلکې پخوا تر دې هم له هغه هیواد ورته غوښتنې شوي. خو د افغان چارواکو په خبره پاکستان په دې برخه کې لازمه همکاري نه ده کړې. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان صدر اعظم عمران خان ویلي چې د افغانستان د سولې لپاره رښتینې همکاري کوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر وای په روان کال کې د سولې د پروسې د پرمخ بیولو او امنیت لپاره د افغانانو په ملکیت د سیمه ایز اجماع د رامنځته کولو په هدف هڅې روانې دي. د سیاسي چارو پوه احمد سیدی وای له پاکستان نه د مرستې تمه په ځای خبره نه ده. دا وی د افغانستان د حکومت غوښتنه یوه عاجزانه هیله ده. تر هغې چې پر پاکستان ډېر او نړیوال فشارونه رانوړل شي مرسته نه کوي. ښاغلی سعیدی وایي پاکستان اوس هم د تروریزم ملاتړ کوي او پټنځایونه یې په هغه هیواد کې موجود دي. د افغانستان د سولې او ثبات په اړه د پاکستان نقش په داسې حال کې مهم ګڼل کیږي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي د سیمې او نړۍ ځینو هیوادونو ته سفرونه پیل کړي او له بلې خوا په پام کې ده چې په راتلونکې اونۍ کې په کابل کې مشورتي لویه جرګه هم جوړه شي. خان محمد سین، ازادي راډیو، کابل.
د ازادي رادیو تصویري خبرونه.
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
له دوشنبه ترجمه په azadiradio.com کې تصویري خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.
دوستان تاسو زموږ غږ آزادي رادیو نه اورئ. زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له 8 بجو نه د ماښام تر 8 بجو پورې په منځنۍ صفه 12.6 په ټول افغانستان کې اوریدل شي او د افغانستان په ګڼو خارونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 3.5 اوریدل کیږي. که انټرنیټ لري بیا نو چې هر شیر نه وځد چې زموږ خبرونه زموږ د ویب پاڼې لري په مستقیمه توګه اوریدل شي، بلکې کولای شي چې زموږ ریپورتونه، خبرونه او مطالب له نور تفصیل عکسونو او په ځینو مواردو کې له ویډیوګانو سره وګورئ. ازادي رادیو .com زموږ د پانی پاتدا. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون د رای ورکولو په پاڼه کې د جمهور ریاست د کاندیدانو ځای مشخص کړ. د دې کمیسون رئیس وایي په چاچونه د دې لپاره ترسره شوي چې د رای ورکولو په پاڼه کې د کاندیدانو ځای په شفاف ډول وټاکل شي. ټاکل شوي چې د افغانستان د جمهور ریاست انتخابات د روان لمریز کال د میزان په شپږمه وشي. دغو انتخاباتو ته 13 کسان کاندیدان دي. په دې اړه به نور تفصیل له کابل د رحمت الله افغان په ریپورټ کې واورو.
دلته د افغانستان د انتخاباتو په خپلواک کمیسون کې د رای ورکولو پاڼه کې د جمهور ریاست د کاندیدانو ځای ټاکل کیږي. د ځای معلومولو په چاچونه د کاندیدانو د استازو په مخ کې ترسره سوه چې له مخې رحمت الله نبیل نوم د لیست په سر کې، ورپسې سید نور الله جلیلی او فرامر ستمنا په لیست کې دویم او دریم راغلل. په دغه په چاچونه کې په ترتیب سره شهدا محمد ابدالی، احمد ولی مسعود، نور رحمان لیوال، محمد شهاب حکیمی، محمد اشرف غنی، عبدالله عبدالله، محمد حکیم ترسان، گلوبدین حکمتیار، عبداللطیف پدرام، نورالحق علومی، محمد ابراهیم الکوزای، غلام فاروق مجروح، عنایت الله حافظ، محمد حنیف اتمر او زلمی رسول اتلسم ځای لري. ټاکل سوی دغه 13 کاندیدان د میزان په شپږمه د جمهور ریاست د څوکۍ لپاره په خپلو کې سیالۍ وکړي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون رئیس عالم هوا نورستانی وایي چې کمیسون په ټاکلي وخت د جمهور ریاست د شفاف انتخاباتو لپاره لازم چمتووالی نیولی.
رهبری کمیسون مستقل انتخابات
د انتخاباتو خپلواک کمیسون رهبری هڅه کوي چې په بیلابیلو برخو کې د انتخاباتو په بهیر کې له هر اړخیز شفافیت او عدالت ملاتړ وشي. په همدې اساس د کمیسون رهبری د جمهور ریاست د کاندیدانو د موقعیت د تعینولو لپاره د پچاچونې کړنلاره تدوین کړه او نن ورځ عملي شوه.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون د جمهور ریاست د انتخاباتو د کارونو د توندیدو خبره داسې مهال کوي چې تر اوسه هم دغه کمیسون نه دی توانېدلی چې د ولسي جرګې د انتخاباتو وروستۍ پایلې اعلان کړي. د بغلان، کابل، میدان وردګو، پکتیا او د کوچانو حوزې په ګډون د یو شمیر ولایتونو د وروستیو نتایجو د نه اعلان لامله د هود له 15 راهیسې د افغانستان مقننه قوې په کار پیل نه دی کړی. ټاکل شوی چې جمهور رئیس د جمعې په ورځ د یو شمیر ولایتونو د استازو په نه موجودیت کې ملي شورا افتتاح کړي.
دوا سیمه کې په کوم امکاناتو سره مو امن راتلای شي د دوی اقومي جوړښتونه رجوندې کوچې د کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې ستزار یا لایون کې چې دغه خصم ورته خستی نسونو نسمو راول او دوی ته کالی کولای شو په چی شي کوو.
تغاسبین درګر دلګې د شیخ مصر سنتي پارک دغه سپلو روان دي.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
نن د اپریل 25مه د واکسیناسیون د ونې پایل د روغتیا د نړیوالې ادارې له لوري په نړۍ کې د ملاریا ورځ نومول شوې. په دې ورځ د لومړي ځل لپاره په افریقایي هیواد ملاوي کې دا ونې د دې لپاره د واکسیناسیون ونې نومول شوې چې خلک د واسي په دې ورځ د لومړي ځل لپاره په افریقایي هیواد ملاوي کې د ملاریا واکسین تطبیق کیږي. دا ونې د دې لپاره د واکسینو د ونې په نوم نومول شوې چې خلک واکسین کولو ته وهڅي او د ناروغۍ په وړاندې مقاومت پیدا کړي. سکل د امریکا په متحده ایالاتو کې د شری په ناروغۍ د اخته شوو کسانو شمیر زیات شوی او د دې هیواد د عامې روغتیا چارواکي وایي چې علت دا دی چې ځینې خلک واکسین نه کوي. افغانستان هم یو له هغه هیوادونو څخه دی چې د ځینو واکسینونو په تطبیق کې پکې ستونزه شته. د واکسین د اهمیت په اړه د افغانستان د عامې روغتیا د وزارت د پولیو د ادارې د رئیس ډاکټر هدایت ستانکزي نظر اورو.
دی واکسین د فواید د منزل د منزل هسته په نامه یادیږي. خوشبختانه افغانستان هم هر کال د فرصت نه استفاده کوي او دا د واکسین ونی په افغانستان کې منزل کیږي. موږ هم دا هفته د افغانستان په ټولو صلیب ولایتونو کې په منظمه توګه تزیلو ځکه چې دا یو بهترین فرصت ده چې د خلکو د آگاهی سطح اوچته شي تر څو په دې باندې پوښي چې واکسین د ټولو وقایوي تدابیر نه موثرترینه طریقه د مخنیوي د ناروغۍ ده، مخصوصا د ماشومانو لپاره او د میندو لپاره. موږ په شکل د نمونې باندې په هر ولایت کې یو یا دوه د انجونو مکتبونه هم انتخاب کړي دي چې ترغو هغه انجونې چې د لاسو پیسې لسم صرف نه پورته دي هغوی ته هم تیتانوس واکسین تطبیق کړي او هم هغوی ته پیامونه ورسوي چې هغوی د خپل تاریخ نه خپل کورنۍ ته خپل شاوخوا دوستانو ته هم دا پیامونه ورسوي. یو طریقه ده د آګاهي
د افغانستان د عامه روغتیا د وزارت د پولیو د ادارې د رئیس ډاکټر هدایت ستانګزی سره مو د واکسینو د اهمیت په اړه مرکه اوریده. دوستانو په همدې سره د ازادي رادیو د دې سات نیم ساته خبري مجله پای ته رسو. تاسو کولی شئ چې په خبري مجله کې د خبرو شو مطالب او ریپورتونو تفصیل په ازادي رادیو ډاټ کام کې هر وخت او هر کله چې وغواړئ وګورئ. د بل نیم ساته خبري مجله د وړاندې کولو لپاره ارش همایون په استودیو کې دی.
تشکر.